یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې امریکا د روان 2020 کال په مخه افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کمه کړې ده. دغه اعلان بیګا شوی دی وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غني او پخواني اجرایه رئیس عبدالعبدالله سره پرون په کابل کې وکتل. نور مهم مسایل هم لرو. د هماورې چې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه لومړی له فریبا ظاهر اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. وسله والو طالبانو تیره شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا کووید-19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته په یوه بیان کې وویل چې متحده ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2020 میلادي کال په مرستو کې هم تر 1 میلیارد ډالر پورې د کموالی راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی او همدارس د افغانستان لپاره د مرستندوی هیوادونو پراتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپل ژمنو به هم بیا غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته د طالبانو د مشر مرکزی ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د افغانستان ولسمشر مانی تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مایک پومپیو د وروستي خبرو په اړه څه نه دی ویلي خو د عبدالله لخوا چې ځان د ټول شمول حکومت مشر ګڼي په یو خبري سوي اعلامیه کې راغلي چې په هر ډول شرایطو کې له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتو د مرستو او همکاري منندوی دی او زیاتوي چې د دې هیواد همکاري د ملي ګټو او سولې راوستلو په برخه کې د افغانستان خلکو ته ځانګړی اهمیت لري. وسلواله طالبانو تیر شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې. د سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د مایمای ولسوالۍ په لمنو کې اوس هم درنې جګړې روانې دي. سیمه ایز چارواکي خبرداری ورکوي چې که اضافي ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي نو د دې ولسوالۍ سقوط ناممکن نه دی. د بدخشان د ولی ویاندک محمد نظری ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو له نوسای ولسوالۍ څخه پر مایمای حمله کړې او اوس د دې ولسوالۍ په یو شمېر لیر پرتو سیمه کې فعال دي. خو ښاغلی نظری وایي چې د دواړو خواو ترمنځ جګړه دوام لري. د بدخشان د والي ویاند وویل په جګړه کې طالبانو ته تلفات اوښتي خو د شمېره په اړه یې څه ونه ویل. طالبان هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز امنی قمانداني وایي چې د وسلوالو طالبانو په ډزو 3 کسان وژل شوي دي. پیشه تیر ماشم د کندوز شار خاناباد بندر ته تیر مسوی ده. د کندوز د امنی قمندانی وین هجرت الله اکبری پرون تر پیشه وروسته ازادی راډیو ته ویل چې په وجلسو کې 2 پولیس دي.
یک نفر سرباز پولیس ملی و یک نفر سرباز پولیس محلی با یک نفرم از افراد ملکی به شهادت رسیده و همچنان یک نفر افراد ملکی دیگر هم مجروح شده است. البته پولیس در ساحه حضور یافته و بررسی هم جریان داره.
اکبری زیاته کړه چې وژل سوی پولیس په یو رکشا کې روان و چې اوربندې ډزې وسوی او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص د راډیو وري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا کووید-19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د WHO عمومي مشر تیدروس ګبریسوس پرون دوشنبه په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
مور دن 300,000 دی وی دبليو ایچ او ته د نړۍ له تقریبا هر هیواد څخه د کووید 19 د سباندې 300,000 پیښو راپور ورکړل سوی دی. د خوشینون کې مسله ده د ناروغي په چټکۍ سره خپرېدو ده. د کورونا 300,000 پیښې د وایروس خپرېدو په لومړی وښ په تو ورځو کې ثبت شوی، 300,000 نور پیښې په یو لس نور ورځو کې، او 300,000 نور پیښې په وروستیو څلور ورځو کې. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د مړو شمیر 14,000 ته رسیدلی دی، او په دې وایروس اخته کسانو شمیر له 3,000 څخه اوښتی دی. د چک حکومت د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول سوي محدودیتونه تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې محدودیت برحالوي، او د پرچون پلورنې دوکانونه به تړلې وي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر ین هما چک پرون دوشنبه په یو کنفرانس کې وویل د اوسنیو اصولو له مخې به رستورانتونه هم تړلې پاتې وي.
Současně jsme se dohodli na tom, že veškerá opatření.
Dovej muž موافقه وکړه چې د حکومت له خوا ټول اصراری اقدامات به د اپریل میاشتې تر لومړۍ نیټې تمدید کیږي. په چک جمهوریت کې په کرونا وایروس تر 1,200 ډیر کسان اخته دي، او یو تن په دې ناروغۍ مړ شوی دی. او د ارمنستان پارلمان د حکومت دغې طرحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې قرنطین سویو او جلا ساتل سویو کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کیږي. د کرونا وایروس خپرېدو د سوکه کولو لپاره دغه مقررات د روغتیایي چارواکو لخوا پیشنهاد سوي وو. دغه لایحه چې ملي شورا په ابتدایه بڼه درې ورځې مخکې تایید کړې وه، پرون دوشنبه تصویب شوه. د ارمنستان حکومت تېر اونۍ د یوې میاشتې لپاره د بیړني حالت تر اعلان وروسته هغو کسانو ته جرمې وټاکلې چې له ټاکل سوي اصولو سرغړونه وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا د روان 2020 کال په مخه افغانستان سره خپل 1 میلیارډ ډالر مرسته کم کړې، او ویلي دي چې په 2021 کال کې هم همدغه کار کوي. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه ورکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله سره وکتل، او په خپل بیان کې وروسته وویل چې دا مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه باندې له یو کارپو خالد پښتون سره هم غږیدلی و. هغه د دغو مرستو د کمیدو د اغیزو په اړه وایي.
سزا یې 15 میلیون انسانانو ته ورکړه، ځکه دغه پیسې په حقیقت کښې د هغو خلکو د رفاه او د ژوندانه د بهبود په خاطر استعمالېدلې.
له افغانستان به نور راپورونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په موضوعګانو کې اورئ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد ډالرو له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د امریکا پر یو په درېیمه برخه ایالتونو کې په خلکو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. تر پایه سره پاتې شئ. د پروګرام دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني خپرونې ته ځانګړې ده. راز لومړی مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 2020 کال په مخه خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کم کړې، او ویلي دي چې په 2021 کال کې هم همدغه کار کوي. د دغې مرستې د کمیدو علت دا ښودل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د یو ټول شموله حکومت په جوړولو باندې موافقه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په هغه صورت کې په دغې پریکړې باندې بیا کتنه کوي چې افغان مشران سره جوړ راشي. اکرام الله اکرام، په دې اړه یو راپور چمتو کړی د افغان چارواکو د غبرګون هڅې د غبرګون اخیستو هڅه هم کړې ده چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي. نو ښه ده چې اکرام ته غوږ شو.
مننه سنګزی صاحب، لکه تاسو چې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان وروسته چې سکل بل افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي، که څه هم افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشرې ماڼۍ سره چې موږ اړیکه ونیوله، دوی وویل چې په څو شیبو کې به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. خو په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني سیال عبدالله عبدالله د دفتر له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې کابل ته خغلی پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې یو فرصت رامنځ ته کړ، خو په اعلان کې راغلی دی چې لدی فرصت سم ګټه وانه خستل شو. د اعلان په حواله چې مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام د افغان حکومت مشرانو ته ورسوه، د غشان په اعلان کې د امریکا مرستې د افغانستان د ملي ګټو د ټینګښت او د غشان د سولې په برخه کې د افغانانو لپاره مهم یادې شوې دي. او ستنګزه په اعلان کې د سیاسي بحران د وټلو لپاره په خبرو اترو باندې ټینګار شوې ده، ویل شوې دي چې باید خبرې اترې د دې بحران د حل لپاره خبرې اترې جریان پیدا کړي. لکه وړاندې چې تاسو ویل، تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته په ناصافي سفر راغی، که څه هم ظاهرا مایک پامپیو د ولسمشر محمد اشرف غنی او پوخانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنز د روان سیاسي کلکیج د حل هڅه وکړه، خو د دواړو مشرانو ترمنز کوم جوړجاړی ونه شو. له همدې کبله امریکا افغانستان سره پر خپل مرستو او اړیکو باندې په اعلان کې ویل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې په دې اړیکو او په مرستو باندې بل سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلان کې دا هم راغلی دی چې د امریکا حکومت په دې خبره ډیر خوشاله دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. اعلان یې جاتوي د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي، او له همدې کبله امریکا په لومړي ګام سکل د افغان حکومت سره خپل مالی مرستو کې یو میلیارد ډالر کمواله راولي. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، مایک پامپیو چې کله د کابل نه مستون شو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر سره وکتل، هلته خبریالانو ته ویل چې دا پریکړه هغه وخت اخیستل کېدلی شي که چرته افغان سیاسي مشران په خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي. د پراتونکو 2021 کال کې هم په دې اعلان کې د یو میلیارډ ډالرو نور مرستو کمولو غواخ هم شوې ده، او دا هم ویل شوې دي چې په نورو برخو مرستندوی کانفرنسونو کې به هم پر خپل مالی مرستو باندې امریکا لسره غور وکړي. یو بل مسله چې په اعلان کې ورته اشاره شوې سنګزه سبغه د امریکا ویل شوې دي چې امریکا د هغو پوزي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کیږي، او نه هم د هغو مشانو ملاتړ کوي چې دغه عملیاتو امر ورکوي، او د هغو کسانو ملاتړ هم نه کوي چې د موازی حکومت خبره کوي او د موازی حکومت در منځ کولو هڅه کوي. په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ د تیر ولسمشریزو ټاکنو لپاره لیلان وروسته رامنځته شوی دی چې تر دې دمه هم
ډېر مننه اکرام الله اکرام ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې د 2000 کال په مخه افغان حکومت سره خپل 1 میلیارډ ډالر مرسته کموي، او په 2021 کال کې هم دغه نیت لري. او ویلته دا خو درشوي چې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دا چې د دغه مرستو کمښت د سمدستي لپاره په افغانانو باندې څومره تاثیر کوي، په عامو خلکو باندې، په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو له یو کارپو خالد پختون سره خبرې کړي. هغه وایي د امریکا د مرستو کمولو ډیر زور عام ولس ته ورزي. له خغلی پختون سره اجمل تورمان مرکه کړي ده.
په ډیر تاسف سره وایم چې د افغانستان د خلکو امید زشت زیاد دیر بود امریکای دو وزارت خارجه در اتک چه ده چه رو دسته ده آوازه و چه یو غک میل مردی بلاخره شاغلی پمپیو کابل ته تیر ورزه ورسیدی، او ده دوارو مشرانو پا ناست سره پا تعصف سره ده ناست پا اخیر که ده مایوسی پا حالت که چه ده موضوع حل نسوله، ده حل لارو سپیده نسوله، یو طرف ده غصه مخالفت اعلان که یا ده رد دوه اوی پا مملکتی لکی، او ده تاگه سره سم دلاسه ده 1 میلیارډ ډالر کمک سشکال، او 1 میلیارډ ډالر پر کال د افغانستان د حکومکو د بهیر تر کار کمې کړي چې هغه په پاکت کې د افغانستان هغه ستوني فقرات تشکیلوي د اقتصادي او یا د ځینو بسازي پروژو. متاسفانه چې دا کار باید مشرانو په دوو موجوده مشرانو خصوصا د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه، چې هغه پر قدرت ناست دی، هغه باید دې موضوع لپاره د حل لار پیدا کړې وای، ځکه د افغانستان 15 میلیونه انسانانو په دې کار کې سزا ولیدله. جنجال او د ریاست جمهوری تک او راتک د دې دوه کار دی، لیکن سزا یې د افغانستان ملت ولیدله.
تاسو په نظر باندې ډیر زور به عام ولسته ورسیږي؟ بلې،
په دې کې هیڅ شک نشته. خو ما درته وویل چې سزا یې 15 میلیون انسانانو ته ورکړه، ځکه دغه پیسې په حقیقت کښې د هغو خلکو د رفاه او د ژوندانه د بهبود په خاطر استعمالېدلې.
او هغوی که چیرې جوړجاړی وشي، یا جوړجاړی 15 کاله ملي وحدت حکومت هم و، دوام یې وکړ، نتیجه و کړنې تاسې ولیدي، آیا کوم جوړجاړی وشي بیا هماغسې حکومت رامنځته شي، نو دا به د خلکو په خیر وي؟
زه نه پوهېږم چې هغه کښې موږ کوم لوی تاوان وکړي. د بینلمللي جمعیت موږ سره ملګری وه، کومکونه را روان وه، 50% بودیجه بینلمللي جمعیت ته میلوله، ملي اردو، ملي پولیس، امنیت، ملي په خپل قوت سره پر ټولو مسایلو باندې حاکم وه. زه نه پوهېږم چې دغه د ستونزې مشکل په کوم ځای کې و چې دوی دغه ستونزې نن ورځ د افغانستان پر مخ باندې هره ورځ وهي. دا خلک اصلي ستونزه خو دا ده چې اوس تېزه شوله، وخت چې یو طرف د مملکت نارامه وي، بل طرف د مملکت خوشحاله وي. آیا په دغه حالت کې نو موږ د دې حکومت څه بیا خوند واخلو؟ زه خو فکر کوم چې ابدا دا کار امکان نه لري.
ښاغلی په دغه اعلامیه کې یو بل ځای راغلي چې امریکا به د هغو عملیاتو نه ملاتړ نه کوي چې د سیاسي اهدافو په موخه ترسره کېږي. هدف د دې نه څه شی دی د دغې برخې نه؟
څه خو دلته مسله داره که خدای نه کرده اول خو خدای دې وکړي چې دې موضوع ته حل لار پیدا شي، ځکه هېڅ افغان په دغه موجوده حالت کې په دغسې یو جنجالي بحران نه دي خوشحاله. خو زه فکر کوم د دې خبرې هدف دا دی که د دوی خپله تر مابین خپل منځني اختلافات په وجود را ځي، هغه امریکا په هغه مسایلو کښې خپل ځان نه اچوي. طبیعي ده دا کار پخوا هم یو کار کاوه دوی په داخل د ملک کې د خپلو حکومت تر مابین چې کوم جنجالونه را ځي، بینلمللي جمعیه په هغو مسایلو کښې ځان نه اچوي. هغو دپاره باید دوی د حل لار پیدا کړي.
د سیاسي او پوځي چارو کارپو خالد پښتونو چې ویل د امریکا د مرستو کمښت به ډیر زور له عام ولسو باسي او ډیر تاوان به عام خلک وکړي، هغه ویل ښه وه چې افغان مشران سره جوړ راغلي وای.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوسام خان محمد سیند د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د افغانستان د متشبسینو بورد وایي افغان سوداګرو د سپین بولدک او تورخم بندرونو د بندېدو له امله سلګونو زره ډالر زیان کړی دی. د دغه بورد رئیس رحمالدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل په سپین بولدک بندر کې 1,503، په کراچۍ بندر کې 4,000 او په تورخم بندر کې 1,503 پر موادو بار لارۍ ولاړې دي.
تقریبا مدت 15 میشه که بند است. تو یک روز فقط 150 موتر میوره کوه البته خراب شده بود، اجازه داده بود پس بند شده.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستاني چارواکو سره د دغې خونې او افغان حکومت خبرې روانې دي چې شته ستونزه حل کړي. سپین بولدک له تورخم وروسته له پاکستان سره مهم سوداګریز بندر دی چې د زرګونو پلیو مسافرو له تګ راتګ سربیره پرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه هم ترسره کیږي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دغه ریاست د باغ لرونکو د اقتصادي ودې په هدف د دغه ولایت پر باغ لرونکو 1,200 میوه لرونکي نیالګي ویشلي دي. د دغه ادارې مسؤول ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو نیالګیو کې د مڼو، بادامو، زردالو، شفتالو، ناک او ګیلاس نیالګي شامل دي. ښاغلی تسل وایي د دغو نیالګیو 50% لګښت د کرنې وزارت او 50% یې بزګرو پر غاړه اخیستی دی.
اصلاح درخت است، یک جریب 4,800 افغانۍ قیمت اصلیش است و ما ایره به 2,050 افغانۍ بعد حق توزیع میکنیم.
ښاغلی تسل وایي تر اوسه 1,200 جریبه ځمکه 1,400 باغ لرونکو ته ورکړل شوې او د حمل د میاشتې تر پای پورې به دا 2,000 جریبه ځمکې ته ورسیږي. د ښاغلي تسل په خبره دغه لړۍ د هوت له 15 پیل شوې او د حمل تر پای پورې به دوام وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي، یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ 55 پوله، یوه یورو 2 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 1,590 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 4,380 افغانۍ. دا داول آزادی رادیو څو اقتصادي خبرونه.
مننه کوم چې آزادی رادیو ته مو غوږ نیولی دی. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د امریکا متحده ایالتونو په یو پر درېیمه برخه ایالتونو کې په خلکو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د آزادی رادیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پرون د نورو اقداماتو ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له خلکو غوښتنه وسوه چې په کورونو کې پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتونو تر چین او ایټالیا وروسته دریم هیواد دی چې ډیر کسان په کورونا وایرس پکې اخته دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې په کورونا وایرس تر 640,000 زیات کسان اخته دي او د مړو شمیر پکې 610 ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون خبرداری ورکړ چې کورونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. د دغه سازمان عمومي مشر تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل لا هم د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي امکان سته. د امریکا په ټولو سیالتونو کې چې د وګړو شمیر یې 1.5 میلیونو کسانو ته رسیږي او دا د امریکا د نفوس شاوخوا نیمایي برخه جوړوي، په کور کې د خلکو د پاتې کېدو سپارښتنه سوې ده. خلکو ته ویل سوي یوازې د خوراکي موادو، درو درملو یا نورو ضروري موادو د رانیولو په هدف تګ راتګ کولی سي. د امریکا په سطحه په کورونا وایرس د څه باندې 1/4 برخه مړینې په واشنګټن ایالت کې ثبت سوي دي. دا وروستی ایالت دی چې حکومت پکې پر کورونو د خلکو د پاتې کېدو امر صادر کړی دی. کالیفورنیا بل ایالت دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی او چارواکو یې د کورونا وایرس د ناروغانو د شمیر له زیاتېدو سره د روغتونونو د 50,000 اضافي بسترونو غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې هم دا وایرس ډیر خپور سوی او د اخته کسانو شمیر پکې 40,000 او 850 ته رسېدلی او 150 کسان یې په نتیجه کې مړه سوي دي. دغه ایالت هم د هوا د تصفیې د ماشینونو، ماسکونو او نورو طبي تجهیزاتو د مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا په ټولو سیالتونو کې دغه تازه محدودیتونه په دسل کې لګول کیږي چې د امریکا د ونډو بازارونه په ټیټېدو دي. هلته په کانګرس کې د $2 تریلیون په ارزښت د اقتصادي ژغورنې د لایحې پر سر ځکه لانجه روانه وه چې مشرانو جرګې د دې لایحې مخه نیولې وه. خو د مشرانو جرګې ډیموکرات رهبر چاک شومر وویل مشرانو جرګه ښایي نن سه شنبه دغه لایحې ته چې مخې نیول سوې وه رایه ورکړي. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې یوې غونډې ته ویلي کانګرس باید د مشرانو جرګې لایحې ته هغسې چې لیکل سوې رایه ورکړي. بلخوا د خزانې فدرال ادارې اعلان کړی چې د $300 میلیارد په ارزښت مالی مرسته به د وړو کاروبارونو ادارو ته ورکړي څو دوی وکولی سي خپلو هغو کارکوونکو ته چې له کورونو کارونه کوي معاشونه برابر کړي. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیارد وګړو ته سپارښتنه سوې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې پاتې سي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اوس هم اجمل تورمان ته غوږ دو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
ویسا نا دولتی ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا نوم ورکړی دی، پومپیو د جان کیری په رول کې. په سرمقاله کې وړاندې راغلی پرون بالاخره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته راغی تر څو د جان کیری ماموریت ترسره کړي او د ولسمشریزو انتخاباتو لانجې حل کړي. د سرمقالې لیکوال لیکلي پومپیو پرون له دواړو ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله سره بیلابیل ولیدل او بیا ګډ هم سره کېناستل، خو د سرمقاله لیکونکي خبره د خبرو جزئیات خپاره نه شول او داسې ویل کېږي چې ګډه غونډه د دواړو په مسکاو بدرګه کېده. هغه شان چې د 2014 کال تر جوړجاړي وروسته چې د غنی جانکيري او عبدالله یو تلپاتې تصویر ترې پاتې دی، خو ویسا بیا په خپل یو بل مطلب کې لیکلي چې دا غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بېګا شپه د دغه غونډې د بې نتیجې اعلانېدو په غبرګون په خپله اعلامیه کې وویل چې افغانستان سره یې خپله 1 میلیارد مرسته کمه کړې ده. هیوا دولتی روس پانی بیا کابل ته د پمپیو د سفر پاړه لیکري یو شمیر مغرزو کړیو د خاغلی پمپیو راتک ته دارنګ ورکړي چې غنی د 2014 کال په چیر به یو زل بیا امریکا د افغانستان نظام سره وویشي او عبدالله چې بیا هم د ټاکنو پایلې نه مني په نیم حکومت کې ورګات کړي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې افغان ولس دا ځل د خپل منتخب ولسمشر نه دا تمنه لري او نه هم د دې لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستي. هیواد لیکلي دا نظام د ټول ملت نظام دی او په دې کې هر څوک او هر ډله په خپل وړتیا کار کولی شي او دا اعلان د لوړې په مراسمو کې ولسمشر هم کړی دی. آشه سو ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته باید پاملرنه وشي. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی او دا ایجابوي چې زموږ حکومت هم لکه د نورو هیوادونو د حکومتونو په څیر دې برخې ته تدابیر جدي کړي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د هرات او کابل په شان ګڼ مېشتي ښارونه باید تعطیل شي.
د هلمند لوی جغرافیه کې که بهرنیز وکونه ووزي، آیا افغان سرتیری د ولایت امنیت ساتلی شي؟ اوس چې امریکا او طالبان د سولې په اړه باندې یوې موافقې ته رسیدلی دي او په یو بل بریدونه نه کوي، د همدې موافقې له مخې د افغان ځواکونو مسؤلین وایي په سرتیرو یې په بېساري ډول بریدونه ډیر سوي، خو طالبان نه دي توانېدلي سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په دې اړه نور جزئیات له الیاس دایی اورو.
د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د تیریفي بروري میاشتې پر 9 نیټه د سولې داسې توافقنامه وسوه چې یو پر بل به بریدونه نه کوي او د ورکم تر څنګ به د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. تر دغه توافقنامې وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې په داسې حال کې زیاتوالی راغلی دی چې امریکایي هوایي ځواک چې د 2016 میلادي کال پر مهال یې د افغان سرتیرو په ملاتړ فعالیت پیل کړی و، نور پر طالبانو هوایي بریدونه نه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دا د امریکا سره د طالبانو د سولې تر توافقنامې وروسته پر افغان ځواکونو د بریدونو لویه څپه ده، خو والی په ډاډ وویل چې د افغان ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشوالي سره سره طالبان په خپلو لویو بریدونو کې نه دي توانېدلي په هلمند کې کومه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي.
د دوی دغه پیشبیني دا وه چې موږ که وکولی شو په دغه او لاس پنځلس ورځې کې د هیواد یو څه ځایونه خپل تصرف لاندې راولو او بلاخره خو دې ته تاسو ته په جوته معلوم شو چې زموږ ملي او امنیتي دفاعي ځواکونو سرتیری بریدملان ساتنمنان او همدارنګه زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په ښه تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود خاصتا د هلمند پر ارتباط د ماتې سره مخ شو.
د روان میلادي کال د فبروري د 9 وروسته چې طالبانو او امریکایي پلاوي پر دې چې یو پر بل به بریدونه نه کوي هوکړه وکړه، خو امریکایي ځواکونو همدا روان میاشت تایید کړه چې دوه ځلې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو هغه کسانو ته په هوایي بریدونو کې مرګ ژوب اړولې ده چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د ډلې ایزو بریدونو په حال کې وو. په هلمند کې د 215 میوان کلوردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی وایي د دوی سره په دې ولایت کې میشت امریکایي ځواکونه د طالبانو د حملو بهیر څاري او امکان لري د طالبانو د بریدونو له امله زموږ هوایي ملاتړ له سره پیل شي.
دا د خارجانو کور نه دی، نه د خارجانو ملک دی، دا زموږ کور دی او موږ الحمدلله په خپل مټ باندې توانېدلی یو بیا هم دې تعزیرو چې د خپل ملک دفاع وکړو. د هلمند په لشکرګاه د بوس په زوم کې هغه یو ډېر یو وړه کراګاه وه چې هغه یو مرکز د امانګي و، هغه کې کوم داسې قوي قوي نظامي تجهیزات نه وه چې موږ په هغو باندې په دې باندې اتکا کړی وای چې دا به زموږ حمایه کې جنګي حالت کې یو مرکز و. هغه انتقال سو او د هلمند د وتو په اکله باندې تر اوسه کوم خاصه فیصله نه ده سوې، ته قوي بیزونه سته.
احمد زیول که څه هم د طالبانو سره د امریکایي پلاوي په توافق کې د اورکم پر مراد ټینګار سوی دی، خو کتونکي وایي برعکس بریدونه ډیر سوي دي. اما داسې ښکاري چې په ښارونو او ګڼ میشتو سیمو کې د طالبان په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په هلمند کې چې یو وخت د نږدې 3000 افغان سرتیرو تر څنګ شاوخوا 20000 بهرني سرتیري په امنیت ساتنه او بیارغونو بوخت و، اوس ایله 2000 ثابت وسلوال پوځ چې پولیس او د عامه نظم ساتونکي هم پکې شامل دي هره ورځ د طالبانو سره په درنه جګړه بوخت دي. د میوند کل اردو کمانډان جنرال احمد زی وایي دوی سولې ته ژمن دي ځکه دا د خلکو غوښتنه ده، خو که طالبان په بریدونو کې کموالی رانولي دوی هم مجبور دي چې په تهاجمي عملیاتو لاس پورې کړي.
همیشه تاسو شاید الوسی د مخالفین د خوا څخه دغه سلغړونه سوې ده او موږ اوس فعلاً هم په هغه دفاعي حالت کې یو او مکمل دې ته منتظر یو چې لوړ مقامات د ملک په سطح باندې صحیح ہدایت کی مش کامل یو خاص آمادگی لو.
په هلمند کې جګړه په داسې حال کې زور اخلي چې د طالبانو سره د سولې تر توافقنامې وروسته د امریکایي ځواکونو هغه واړه ګروپونه د دې ولایت د مرکز لشکرګاه څخه ووتل چې د خپل هوایي ځواک او افغان ځکنیو سرتیرو سره ځینې عملیات او بریدونه همغږي کول. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.